نامشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په وروستي خبری ساعت کې زه په امیر ساحل او فرخنده اسد درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده فرخنده اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی تمدا د فاټا په اړه یو ترمیمی بل د اکتوبر په 26مه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړی شي. د پاکستان د حکومت او پی ای ای د پایلټانو ترمنځ روانې شخړې له وجې ګڼ پروازونه د ځنډ ښکار دي او امریکا او نیټو د ترکی په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل: تما سرګندېږي چې د فاټا په اړه یو ترمیمی بل د اکتوبر په 26مه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 2023 ماده دې ختم کړی شي او فاټا ته دې د ملک د نورو برخو غونتی برابر حیثیت ورکړی شي. د باجوړ نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په نمائندګۍ د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین د نهې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي، د فاټا د موجوده حالت بدلولو لپاره ضروري ده چې دغه تجویز کړی شوی بل په متفقه توګه د قومي اسمبلی نه منظور شي.
دا یو تاریخي بل دی چې په اسمبلی کې د قبایلو مشرانو پیش کړی دی او دې ته د قبایلي عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي.
د فاټانا د پارلمان منتخب غړو دا تجویز کړی شوی بل د ستمبر په 9مه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی و چې پکې ویل شوی دی فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. په دې وروستیو کې په دغه تجویز د فاټا د یو شمیر مشرانو او ځینې سیاسي ګوندونو تنقید هم کړی دی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی او خلک یې ستوندو سره مخ کړی دي. د پاکستان د پایلټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پی آی ای پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لری کولو غوښتنې کوي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمیر سینټرانو د مینا د پیښې په لړ کې په حکومتي اقداماتو تنقید وکړ. سینټرانو په سعودي حکومت هم نیوکې وکړه او ویل چې سعودي حکومت هر کال د حاجیانو نه په لکونو روپۍ اخلي خو انتظامات یې بیا ناقصوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان حکومت د حاجیانو لپاره ښه انتظامات یقیني کړي.
پاکستان چې کوم حکومت دی، مرکزی حکومت، وزارت حج چې دی، افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي.
بلخوا د ډیرو حاجیانو سامانونه لا هم نه دي رسیدلي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي ترهګرۍ د دوی صوبا ته ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا سرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته کړي دي او زیاتوي
په دې حالاتو کې د جنګ نه د ټول نه زیات کا پاکستان تاسو شوی دی، نو اکثر دغه نه سیوا پاکستان تاسو شوی دی او خاص کر زموږ په تاسو شوی دی چې زموږ کاروبارونه ختم شو، زموږ انډستري ختم شو، نو مشکلات زموږ په شریکه باندې.
په دغه وخت افغان خبریالانو اوویل ځینې پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. دوی دا هم وویل چې افغان ټلویزیون چینلو ته په پاکستان کې د خپرونو د ښودلو اجازت هم په اسانه نه ورکول کیږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په دوه ورځنۍ دوره کوټې ته تللی دی. په اسلام آباد کې د صدر ممنون حسین د دفتر نه جاری شوې یوه خبر پاڼه وایي چې نوموړی به د بلوچستان د ګورنر محمد خان اچکزی، وزیر اعلی عبدالملک بلوچ سره ویني او د امنیتي حالاتو ترڅنګ په صوبه کې روان د ترقیاتي عمل جاج به هم اخلي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وجل کې دوسره پای ته ورسېده. د کابل د امنیې ویان عبدالله کریمی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه نښته کې اوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. دغه پیښه تېره شپه شاوخوا په 8 بجو د کابل ښار د 8مې امنیتي حوزې نږدې د دارالامان په سړک روسي سفارت ته څیرمه شوې وه. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایی ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبرن د خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته لاره جوړه کړي. مایکل میلبرن دا هم وویل د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت اوس لپاره د پانسۍ سزا عملی نکړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په دریمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنې د امریکې نیټو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي وو د اکتوبر د دریمه د پیښې د پوره پلټنې وشي، خو د هغه ویان سټیپن دیویاریک پرون وویل چې لومړی باید نورې پلټنې هم سرته ورسیږي. امریکا او نیټو د ترکی په فضائي حدود کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. انکرا وایي د اکتوبر په دریمه نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضائي حدودو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستوي. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یو جنگي الوتکه د دوی په حدودو کې داخله شوې وه. د روس ته دفاع وزارت بیا وایي د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حدودو ته داخله شوې وه. او بل خبر دا چې نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساينس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی. په دغو کې یو د کینیډا آرثر مکډونل او بل د جاپان تاکاکی کایی تا دی. دغو دواړو په خپلو تجربو کې دا ثابته کړه چې د اټم وړې ذرې چې نیوټرینوس نومیږي اصلا مادي دي، یعنی کمیت او وزن لري. او اوس هم د کرنسۍ بیې او د موسم حال د سراج زهیر نورو.
نن د نهې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ پنځه پیسې اخیستل کیږي او په یو سل څلور روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اووه پنځوس روپۍ نوي پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ پنځه ویشت پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ پنځه اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویشت روپۍ پنځه ویشت پیسې او په اته ویشت روپۍ څلوېښت پیسې. د سعودي عرب ریال په ویشت روپۍ څلوېښت پیسې او په ویشت روپۍ پنځه پنځوس پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ درېشت پیته پیسې او په یو روپۍ شپږ شپېته پیسې. او دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم شل، بنو کې دوه دېرش او یوویش او کوټه کې به زیات نه زیات اته ویش او کم نه کم یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال راډیو د اوزموګاک په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان د پارلمان ځنی غړي د یو بل بیبل په وسیله په قبایلی سیمه په پښتونخوا کې ورګډول غواړي، خو ځنی قبایلی مشران او استاذي بل دریځ لري
په دې باندې تحفظات کې قبایلو.
د پاکستان سینټ د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر سعودي عرب او پاکستانی حکومت انتقاد کړی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د روسیې له سفارت سره نږدې برید کوونکي وژلي دي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي، موږ د دې خبرو په لار کې د خنډونو موضوع څېړلې.
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخی پالیسي په سولو کې کوي.
په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي په کورمه کې د پونتون جوړولو لپاره له حکومت پیسې غواړي.
دا تقریبا 200 اکر ځمکه ده او پرایم منسټر سره خبره په دوی باندې.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی پر بل ښایي د روانې میاشتې پر شپږویشتمه بحث پیل شي. د استازو په خپلې قانوني مسودې کې غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي، خو ځینې قبایلي مشران او په پارلمان کې د هغو سیمو پخواني استازي د دې بل مخالفت کوي. پر دې موضوع له اسلام آباد سراج زهیر معلومات راکوي.
د پدی بل کی غختنه شوی دا چې داین آرټیکل 220 ختم دی ختم کړی شي او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي او د دې بل چې مکون کې شهاب الدین مشال ریډیو ته وی چې د فټه د مسلو د حل لپاره به لومړی په اف سی آر کې بدلون کول وی او دا به هل ممکن شي چې دا بل په متفقه توګه منظور کړل شي.
صوبه او یا صوبه کې مرجر نو دا ډیبیټیبل خبره ده. په دې وخت موږ ډیبیټ هم تیار یو. ځان له صوبه ممکن یې فرض کا او جوړې دې شي نو موږ د به تکلیف څه دی خو چې کوم کار نشي کېدی په هغه پسې قتل نه دي پکار. دا یو تاریخي بل دی چې په اسمبلی کې د قبایلو مشرانو پیش کړی دی او دې ته د قبایلي عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي او له دې سره به خاص کر د مډل کلاس او د غریبي طبقې ډېر لوی امیدونه وابسته دي. نو که دغه دی کې موږ دا بل متنازعه کړو نو دی به صرف په شکست وخوري.
بل پلو ځینې قبایلي مشران د دې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی یې په اعتماد کې نه دي اخیستي او باید چې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو زه فاټه له جدا حیثیت ورکړل شي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې پخوانی د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان اپریدی وه
تمام قبایل را جمع شوي دي په مختلفو ځایونو کې د دې جلسې شروع دي. دا یو قبایلیت بچاو مهم شروع شوه دي نو لہذا د دې د وجوهات او د دې د کم پروز او کون چې کو ګوري په دې باندې تحفظات دي قبایلو ته جما ذاتی دا خیال دي چې په دې وخت کې متاثرین زموږ بار پرات دي ګورونا آباد شي ویني دي او تاسو وته د نظام د بدلو خبره کوي قبایل اول آبادول غواړي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا د لسو سیاسي ګوندونو د اتحادیه ال فاټا سیاسي اتحاد د جنرال سکتر نثار مومن نه د دې بل په اړه پوښتل نو هغه وی چې د دې بل به حمایت کوي چې په قومي اسمبلی کې پاشي. نو موري وی
دا بل چې کوم فاټا ممبرانو سبمټ کړی دی موږ د هغه سپورټ کوو. موږ شکر چې تاسو د هغه مشرانو خبره وکړه چې کوم په مخالفت کې را روان دي. نو زما یې کنده هغه مرافیفته هغه صرف یو دو نفر دي چې هغه د دغه قبایلی سیمې د خلکو نمائندګي نه کوي. بل دا چې خوش قسمتي دا چې موږ تبا ټول عمر دا خبره کېدله چې د فاټا ممبران د بل سبمټ کینو. نن د خوش قسمتۍ نه دغه بل چې دی دا د فاټا ممبرانو سبمټ کړی نو دا د وخت تقاضا جوړیږي او دا د ټولو سیاسي ګوندونو د پاکستان ذمہواري جوړیږي. دوی له پکاري اخلاقي فرض جوړیږي چې ټول سیاسي ګوندونه دغه بل ته سپورټ ورکړي او دغه بل د پاس کېدو لپاره چې خپل ووټ واچي.
د ذکر چې د روسيو کې د قبایلی سیمو نورلس منتخب غړو د فاټا د اینی حیثیت بدلولو په شمول په وندو کاتي ایجنډا لاسلیکونه کړی وو او بیا روسي د ایجنډا د بل په ځاندره کې د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړه. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا خو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استادو د قبایلی سیمو په اړه باندې د غوښتنو راپورټو د پاکستان سېنات حالت د مینا ټیل ماټیل پیښې پاړه د سعودي عرب پر بې پرواهۍ انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب غیر ضروري دفاع کوي. هلته د اغیزمنو شویو حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت پر ګامونو نیوکې کوي او وایي اسلام آباد ورسره هسې مرسته ونه کړه چې څنګه پکار وه. راوی اکرم خان تفصیل راکوي.
د سعودي عرب لخوا د مینا په حادثه کې ورکړې شوې د مړو شو حاجیانو شمیر په اړه د ګل پورس پاکستان په سېنات کې تنقید شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکر د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت خپل حاجیانو لپاره د ضرورت په وخت هغه اقدامات نه کړ چې څنګه پکار وو. سېنټر عثمان کاکر د سعودي عرب په چارواکو تنقید وکړو چې د حاجیانو په ذریعہ هر کال د اربونو ډالرو آمدن حاصلوي خو حاجیانو لپاره انتظامات ناقصه وي. دی وايي
پاکستان څخه حکومت مرکزی حکومت وزارت افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي. پاکستان میډیا هم د غلط کارونو د سعودي دفاع کوي. لکه دای واقعیت دی شر لکه مسلمانان تر دې فرزه حج د پاره او تاسو دون غیر سجدګي کوي د سعودي حکومت د بی انتظامی او د غوی د اجانو د ښه خدمت دفاع کوي. نو دا رویه د زموږ حکومت غا نو سعودي حکومت چې بیا غا بالکل په دې کار کې ناکام دی.
سېنېټر عثمان کاکر دا هم اویل په کار چې د سعودي عرب حکومت د اسلامي ملکونو یو مشترکه کمیټي د حج انتظاماتو لپاره جوړ کړی او دا غي د فیصلو نه پرسته د حج انتظامات کوي. درا پورون تر مخه د سېنېټ د اجلاس په وخت د پاکستان پیپلز کون سېنېټر فرات الله بابر غوښتنه وکړه چې پاکستان حکومت د پیښې په تحقیقاتو نظر وساتي او سعودي حکومت ته درخواست وکړي چې پاکستان ته اووی وویل شي چې څومره حاجیان د مینا په حادثه کې مړه شوي دي. په سینټ کې د سوال او جواب په وخت د مذهبي امور وزیر مملکت پیر امیر الحسن سینټ ته وویل چې د پاکستان حکومت د لادرکه حاجیانو لټولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. د په وینا چې حادثه مخې ته راتلونه پس د پاکستان چارواکو د پاکستاني حاجیانو کومک شروع کړی و، خو د سعودي عرب د چارواکو لخوا د دوی امدادي هلې ځلې ودرول شوي وې. که یو خوا د مینا حادثې په اړه د پاکستان د سینټ غړي تنقید کوي، نو بلخوا د لادرکه شوو حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت د اقداماتو نه مطمئنه نه دي او وایي چې حکومت د دوی د خپلوانو په لټولو کې په سمه توګه کومک ونه کړو. مشال ایډیو سره په خبرو کې د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وویل چې مور یې لادرکه شوې وه او بیا هلته پاکستاني چارواکو خاورو ته سپارلې وه، خو دوی له یې اطلاع په سعودي عرب کې د ښخېدو نه پس ورکړه. دی وایي د پاکستان سرکاري ریډیو په سعودي عرب کې د پاکستان د سفیر د خولې وایي چې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر 70 ته ورسېدو چې پکې 2 د مکه په ادیره کې ښخ کړی شوي دي او 45 اوس هم لا درک دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي افغانستان او پاکستان دواړه له ناامنۍ ډېر اغېزمن شوي دي. د تیر ماښام د اسمبلی په تالار کې د افغانستان خبریالانو یو پلاوي ته د وینا پر مهال وویل دا نشي زغملی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې دې خراب وي. په غونډه کې ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د سولې او ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او په کار ده د دواړو خواو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي. د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پرنګ د پیخو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولې او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنی افغان جرنالیستانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم پښتنه رفزی ده، د شمشاد ریډیو ټلویزیون د خوځو د خبرونې پروډوسر او وایانده. که د اقتصاد لپاره وي، که د امنیت لپاره وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره. نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ماغه څه چې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدای چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو سر هغه نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زبل سمت سراجم د کولکسز افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. تاسو پوهیږئ چې میډیا ما ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او د ذهنیت جوړی. ژورنالستان کولای شي چې د مثبت تغییرات پر اوستلو کې او هم چنان در روابط په خکولو کې ډیر رغند رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترګری د اثراتو د لمن زوړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د کابل امنیه قومندانی وای په دارالامان سیمه کې د روسیې له سفارت سره نږدې ډلهیز برید د ټولو وسلوالو په وژنه پای ته رسیدلی. د قومندانۍ ویاند عبدالله کریمی نن مشال راډیو ته ویل د نښتې پر مهال و افغان سرتیري هم ژوبل شوي دي. تېره شپه یو وسلوال په کابل کې د روسیې له سفارت سره لومړی موټر بمی چاودنه وکړه او بیا درو وسلوالو له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. پر دې موضوع رحمت الله افغان معلومات راکوي.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سه شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډلهیزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسیږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تیر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلی دي.
تر سهار زمونږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بېخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودید په سترګو مې ولیدو. زمونږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بېګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زمونږ د کور ګاونډیانو زمونږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزاوه. وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویان عبدالله کریمی نن وویل چې په دې حمله کې و افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي.
څلور حمله کوونکي وژل شوي و. افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکي تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د هغه هیواد دولتي هوایی شرکت پی آی ای د پیلوټانو کاربندیز روان دی. پیلوټان وای حکومت ته د دوی غوښتنې ومني چې چارواکو رد کړی دي. په دې کې د پیلوټانو د تنخواګانو او د پروازونو مشر له دندې لرې کولو غوښتنې مهمې دي. هلته د پیلوټانو کاربندیز له کبله له شپېتو څخه زیات پروازونه منسوخ کړل شوي دي چې له کبله مسافران له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د سرکاري فضائي کمپنۍ پی آی ای د پایلټانو هړتال په پنځم ورځ دوام لري چې لکه بلې تر دې دمه شاوخوا سلور شپې تجازونه نه دی الوتی. بلړخت د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پال پاتر مینځ مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوې دي. د پایلټانو د هړتال په دریم ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پال پا مشران سرخار اسلام آباد تر وغوښتل. ولې د مذاکراتو د غړومبې دور بې له نتیجې پای ته ورسېد. همدغه رنګ تیره ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو. ولې د خبرو اترو دغه لړۍ هم ناکامه شوې. د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیرالی د پایلټانو سره د خبرو تر وروستو میډیا ته وویل چې موږ د پال پا درې واړه غوښتنې رد کړې دي ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعدې او قانون خلاف دي.
جو ان کے تین مطالبات تھے ان سے ہم
د پال پا درې غوښتنې دي. لومبئی ډایریکټر فلایټ اپریشن د خپلې څوکۍ څخه لرې کول. دویمه پایلټانو ته ورکړې شوې نوټسې په فوري توګه واپس اخیستل. او د دوی درېمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې به د دوی په خوښه وي. ولې موږ دا درې واړه غوښتنې رد کوو؟
بلړخت د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې داسې ښکاری چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشته او یا د پی آی ای نچکاری کول غواړي.
ما ته داسې ښکاری چې دوی یا خو پی آی ای په ضروري سرویس کې شاملول غواړي او یا یې نچکاری کوي. باید انتظامیه داسې وي چاته چې د هوا بازۍ تجربه خو وي.
د پایلټانو د تنظیم پالپا د احتجاج لکبل ک یو لخت مسافر ل یو شمیر ستوندو سره مخ دي. نو بل لخت د ذاتی مد جازونو په خپلو کرایانو کې دوچنده زیاتواله خړې. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو.
د سوات یو شمیر ځوانانو د تحصیل کونسلو د سیکرټری څوکیو لپاره د امتحان بیا اخیستو پر پریکړه سخت احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په امتحانونو کې د ټګۍ تر تورن وروسته د بیا ازموینو کولو امر کړی. د سوات ځوانان وایي لا خو دوی ټاکل شوي نه دي، نو د ټګۍ تور ناسم دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره را جمع شوي دغه زلمی وایي چې حکومت څو میاشتې وړاندې د صوبې 13,000 چې پکې د سوات په سلګونو زلمی هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغستی وو، ولې اوس چې د انټرویو وخت راغی نو د صوبې وزیر اعلی دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاری کړی دی چې دغه امر دوی ته قبول نه دی.
زمانو مولي رحمان دی، زه د دې منګور یم. مونږ په ګرمۍ کې په روزه کې چې کم دی مونږ ورځې او شپې رونګړې دي، مونږ پیښور ته ټس لتلی یو. په دوباره ټس د مقصد څه دی، مطلب څه دی؟ مونږ د دې مونږ لک تپوس کو چې آی مونږ خو یو ځل ورکړې په دوباره ته ولي علي. زمونږ
زره ګوالېری سره تعلق ساتم، ګوالېری کلی سره، او زمانو په دې رحمان دی. په ټیسټ په بیس باندې دغه نه کیږي، او نن مونږ ته تاریخ راکړل د انټرویو لپاره. مونږ چې لاړ مونږ لا چاله اګنور کړو، چاره د دې سیمونه چې نن د انټرویو تاریخ مونږ ورکړل انټرویو دا مونږه کنوینس نه کړو، نو موږ خپل هغه د پاره راوت.
یو بل تن برکت علي وای چې د سواد 200 لسته تحصیل سیکرټریانو څوکۍ دي، او دې لپاره خلا سواد کې د امتحان نروسته انټرویوګانې هم نه دي شوي، نو د ټګۍ تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ضلعو کې چې انټرویو نه شوړي نو هلته که ګپلې شوي، نو په سواد کې خلا انټرویو نه ده شوي، نو ګپله د کوم طرفه وشوه؟ نو زمونږ ام ټي ایس ولې کینسلیږي؟ نو زمونږ مونږ غواړو چې زمونږ ام ټي ایس کینسل نه شي، په میرټ باندې د کسان والی او په ویلج کې دي ډیسټریبیوټ کې.
د سواد دغه زلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی ای فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
ګورو چې دی ټوټل ډیټیل ګورم چې دا څنګه چلے گا. هغه مې سره څنګه چې دوی ته نو ریلیز ورکول شو، او نه هغه ورسیم چې سره خبر مو کوم چې دا دوی ته څنګه ریلیز ورکول شو، ان چې انډر تسلیم دي چې مو کم انټرست یې به مرګ باندې کې هغه چې اخی هغه واو اخته بالکل لکه ان چې نه اخو نه ولې.
د احتجاج لپاره راجم شي په لسونو دغه زلمی وای چې یو ځل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرج کړی دي، کچري د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوي، نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کچ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کوټه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، سوداګرانو او قصابانو د ښار پر باچا خان څلور لاره د غوښې پخوانی مارکیټ تړلو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې له مالی باغ سره د غوښې دوکانونو نوی مارکیټ نه مني او پخوانی مارکیټ غواړي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشنبه په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو، تجارانو او قصابانو لخوا یو احتجاجي ولسی غونډه سوي چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوي وکړي. د ویناوالو هر یو په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړي، او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر زمرک اتکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کم چې دلته ډیسټریکټ حکومت دی، د بلدیاتي حکومت، دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای موږ نړو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو، نو په دې حواله سره دوی د خلکو سره یو ناجایز وکړه، او دوی دوکانونه یې وربند کړل. نو دا خبران چې دا په سوغو خلک دي، دوی یو خاندانونه دي، کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی، جمعیت علما اسلام نظریاتی، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوي وکړي. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه، او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملتپال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګری وي، او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه شي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخوانی مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلي نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اردوونکو وسم په پېښور کې 15 او په کابل کې د ماخام 15 بجې شوې. فرخنده اسد سټوډیو ته راغلي د خبرونو لنډي زوروي.
تمدا چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 28 د کمی سملې په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 227 ماده د ختم کړي شي او فاټا ته د ملک ته نورو سیمو برابر حیثیت ورکړي شي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا په پیښه د پاکستان او سعودي عرب په حکومت سختې نیوکې وکړې. په دغه پیښه کې سناسه اوه اتیا د پاکستان حاجیان وشي او د 500 زیات لا هم لادره کړي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی اې او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده. د پی آی اے پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په پیښور کې د افغان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ساتل غواړي. افغان خبریالانو په دغه وخت وویل چې پاکستان رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن کوټې ته تللی، هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومت چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وجه کېدو سره پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په 3 په یو روغتون د هوایي برید پلاټنې د امریکې، ناتو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبندن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. امریکا او ناتو د ترکی په فضایي حدودو کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. او نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساينس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی. په دغو کې یو د کینیډا او بل د جاپان دی.
خبرونه ملو مشال راډیو واوریدل. ویان دوا فرخنده اسد ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالی رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو زنو اداریو ته کتنه کړې.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړی شوې. ورځپاڼې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي، خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځنډ ښکار وي. ادارې اخره کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاري وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي، باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخره کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسبه شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضې ضرورت لري. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د یو مدیر اسې مالی او انتظامی مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسي روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نوره اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې 2 نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلۍ متاثر شوې دي. د سنج قومي ادارې ته د 15 کروڑ روپو نه زیات نقصان شوې دي. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوې چې د ریلوی غوندې د دې حالات به هم خشي، خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شو. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده، دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی، نو پکار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیا ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي، چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي، بلکې د پی آی په مالي نقصاناتو هم کابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ول سټریټ جرنال لیکي په کندوز کې پر روغتون د بهرنۍ ځواکونو حمله یو لامل دا هم دی چې وسلوال پر روغتونونو د خلکو په کورونو او په نورو ولسو ځایونو کې پناه اخلي. هلته پاکستانی د نیوز ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې نجونه اوس هم سکولونو ته د تګ پر ځای له ټولنیزو مسئلو سره مخامخ دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې فرخونده اسد اوروي.
وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیات ځمواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسی خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوي اخلي او خلک په خپل کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملی سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرجوب لواوخته، چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې مېشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه یې د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ جرنال لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدو ځایونو کې پناوې جوړې کړې، چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندي وساتي او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسی خلکو او د روغتون د عملی ژوند هم په خطر کې واچوه. ورځپاڼه لیکي دا د ملګرو ملتونو لپاره یو اسانه کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسی خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې په ګی پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول کام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغو کې یوه ملالا یوسفزی ده. ملالې بیا امریکې ته د خپلې ډاکومنټري د پرانستې دستورې ته د سند صوبې آنسو کوهلی هم راوبلله. آنسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جنکۍ او ښځې لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد ښکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپله 12 کلنه لور په دې وجله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یوه بله پیښه کې پلار خپله ماشومه لور د شک په بنیاد وجله. که یو خوا د ملالۍ سره سره آنسو کوهلی او نور انجونه نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د ښودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جنکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د شام په جګړه کې د روسیې پوځي مداخله د امریکا متحدان له یو نوي حالت سره مخامخ کړي دي. د لیکنې په خبره داسې ښکاري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پرتله روسیې ډېر توند بریدونه پیل کړي دي او ژر به خپل اهداف ترلاسه کړي. منور شاه د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال یوجین رابینسن لیکي په عامه توګه داسې ګڼل کیږي چې د امریکا صدر باراک اوباما د شام په اړه کوم خاص پلان نه لري، خو د دې برعکس نوموړی په دې حق له پلان لري. البته د دغه پلان تر مخه د شام د خونړۍ خانه جنگي زر ختمېدل ممکن نه ښکاري. د لیکوال په وینا هلته روس په شام کې خپل تګلار واضح کړې او توند هوایی بریدونه یې شروع کړي چې فوري نتایج یې هم مخې ته راتللی شي، خو دغه به د دې مسلې مستقل حل نه وي. بلخوا امریکا په شام کې د روس د پوځي مداخلت په اثراتو هم غور کوي. رابینسن لیکي صدر اوباما د اول نه د شام په مسله کې نیغ په نیغه د مداخلت نه ډډه کوي، ځکه چې په دغه ګڼ اړخیزه شخړه کې د خو او بدو اړخونو فرق کول یو مشکل دی او بل وخت په وخت اړخونه بدلیږي هم. داراز نوموړي د بشار الاسد د رژیم خلاف په جنگ اخته باغیانو ته د وسلو په ورکړه کې هم د ډیر احتیاط نه کار واخیسته چې دغه وسلې د سخت دریځو ډلو لاسونو ته ونه رسیږي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت په حواله وایي چې تیره میاشت په شام کې باغیانو د امریکا وسلې او ګاډي سخت دریځو ډلو ته ورکړې دي. دا راز امریکا په شام کې یوې خواته د بشار الاسد د واکمنۍ مخالفت کوي او بلې خواته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف کاروایی کوي، خو بیا داعش هم د نورو باغیانو نه علاوه د بشار الاسد خلاف جنګیږي او دا راز باغیان فلحال د داعش خلاف جنگ ته ترجیح نه ورکوي چې امریکا یې د مشکل سره مخ کړې ده. روبنسن په اخر کې لیکي روسوایي په شام کې په هوایی بریدونو کې داعش ډله په نخښه کوي، خو امریکا وایي چې روس د بشار الاسد پلوي دی او په هوایی بریدونو کې باغیان په نخښه کوي چې سخت دریزه او د داعش ملګری نه دي. د تپکتو سره لیکوال وایي په شام کې د روس اهداف واضحه او آسان دي، خو د امریکا اهداف پیچلي او ترلاسه کول یې ډیر مشکل ښکاري.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مد ډیور رادیو خبرتیا واورید، دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. اوس موږ غږ په منځنۍ چپ شپږ سوه یوشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. همدارس کولای شئ چې موږ ټول خبرونې شننې تبصری ویډیوګانې مراکې او لدی سره سره واړه خبرونه لنډ خبرونه ټول پر فیسبوک هم پیدا کړی، پر ټویټر هم پیدا کړی. نو هلته ورتللی شئ د MASHALRADIO چې ولیکئ په ټویټر او په فیسبوک، نو زموږ پاڼه خوښولی شئ او همداسې په فیسبوک په ټویټر باندې موږ تعقیبولی شئ. اوس ورځو یو بلې موضوع ته. برطانوي فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د کندوز پر روغتون د الوتکو بمباری په افغانستان کې فعال نه حکومتي ادارې هڅولې دي چې لسمی خپل کارکونکي وباسي. د یکشنبه پر ورځ د بے سرحد ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 کسان وژل شوي او 13 ژوبل شوي ول. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایم ایس ایف د کندوز دغه هسپتال د 300,000 آبادی لپاره یوازینی فعال روغتون وو. ورسپانه زیاتوي امریکایي برید یو نړیواله رسوای رامنځته کړه. د ورسپانې په خبره په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمال او لویدیځ ته خورېږي، نو داسې ښکاري چې په دغو سیمو کې میشت خلک شاید د صحت له اسانتیاو محروم سي. د ریپورت په خبره که فرض که برید په غلطي سره هم سوی وي، خو اوس د ایم ایس ایف له لوري د هسپتال تړل به شاید نور غیر دولتي ادارې وهڅوي چې خپل کارکونکي راوباسي. د فاینانشل ټایمز په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغانان د طالبانو له بریدونو سره مخامخ دي او ورسره بېوزلي هم ډېر ځپلې دي. د ریپورت په وینا ډاکټران سیمه پرېږدي. طالبان د خپلو جګړمارو لپاره هیڅ روغتیایي کومک نه لري او بلخوا ډېری افغانان د علاج لپاره زیاتره وخت په بهرنیو مرستندوی ادارو تکیه کوي. ایم ایس ایف آی چې هر چا ته ښه معلومه وه چې هسپتال په کوم ځای کې دی. تر برید وروسته امریکایي ځواکونو یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوي وو چې طالبان یې په یوه هوایي برید کې په نښه کړي، خو کېدای سي په حمله کې اولسي وګړو ته هم زیان رسېدلی وي. خو د فاینانشل ټایمز په وینا 2 ساعته وروسته واشنگټن وویل چې دوی د برید پلټنه کوي.
د عبدالله کاکړ نومو د مقالې مهمه برخه اوریدې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتي روانې دي. وسلوالو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ځنې مهمې ودانۍ ونیولې. پښتنه دا ده چې وسلوالو په کندوز کې د خپلې جګړې لپاره وسلې او مرستې له کوم ځای ترلاسه کړې دي؟ دا پښتنه ملالۍ بشیر په کابل کې له څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې.
کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدي چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او کوي یې، نو د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کول یا هم پر مجبوریت پر اساس باندې. طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وې پر هغه جنګېدله، او یا هغه دنیا په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅ کړي دي، نو نن طالبانو هغه ځین را نیولې او بېرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي، د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغللې. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه دی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي دا یو کونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې یې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وې د وسله والو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه وو چې په دغه اوله ورځ وه چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیوې. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه یې وسله وال کړي وه او وسلې یې را داخل کړي وې ښار ته. اول ته دوی د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وه، بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وه، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وه، هغوی په دې سره راضي وه چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تورستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغوی هم د طالبانو سره کومک کوي.
ولې بهرني کشفي ارګانونو ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کشف کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم شوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دور کړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړی.
د کندوز پر جګړې مو له ملالۍ بشیر سره د څېړونکي حکمت الله اعظمي خبرې اورېدې. د ننګرهار او سوداګرۍ د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان پر سوداګرانو او شتمنو خلکو غږ کړی چې د کندوز او ننګرهار د نامنیو له کبله دی بې کوره کړل شوي او کورنیو سره مرستې وکړي. له کندوز رس هره د ننګرهار اچین کوټ او هسکې مېنې ولسوالۍ ناامنیو ځپلې دي چې له کبله یې شاوخوا 13,000 کورنۍ بې کوره کړل شوي دي. ماز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل:
اتاق تجارت غلی چې دي او شتمن خلک چې زموږ په ولایت کې اوسېږي، موږ په ټولو باندې غږ کوو چې هغه خلک چې په دې جنګونو کې متضرر شوي دي، مثال د کندوز خلک دي، زموږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي، د اچین ولسوالۍ ده، د کوټ ولسوالۍ ده، د بالا ولسوالۍ ده، چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي، د هغوی سره موږ چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
خپل په صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز لپاره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي، په دې هم زه په صنعتکارانو غږ کومه چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسنادو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر 13,000 کورنیو پورې خلک د جنګونو له امله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي، چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
رپورټونه وایي دا صحت سره روان دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. پاکستان چې په دې عمل کې مهم رول لوبوي وایي کله چې کابل سلا شو نو خبرې اترې به بیا پیل شي، خو افغان حکومت په دې لړ کې اندېښنې او غوښتنې لري. دا چې د سولې په خبرو کې مهم خنډونه څه دي، په اړه یې عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو سره سم وځنډول شو، خو له هغه وروسته د پردې شاته هلې ځلې روانې دي چې خبرې بیا پیل سي. ځینې کارپوهان د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات د خبرو اترو په بهیر کې یو مهم خنډ بولي. نظر محمد متوین یو څېړونکی دی او پردې چارو پرله پسې لیکنې کوي.
غټ خنډ خو د طالبانو د رهبری تغییر و، او تغیر هم دا اوسنۍ سړی چې ټاکل شوی دا هم پخوانی نظامی مشر پاتې شوی ده، او د طالبانو نظامی کسانو ته چې هغوی ته بیا هم قناعت ورکړل شي چې د سولې پروسه مهمه ده او بالاخره پر جنګ باندې ډېر فشار ونه کړل شي، دا د طالبانو د مشر لپاره وخت ضرورت لرو. او له دې سره سره هغه اختلافونه چې راپورونه ورکولو سر سره باندې همدا نیوکه لرله چې دوی بالاخره غواړي له افغان حکومت او نورو سره خبرې وکړي، نو دغه هغه عمده عوامل ول.
پاکستان چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي وو اوس هڅه کوي چې افغان حکومت رضا کړي چې خبرې اترې وکړي. خو د سولې عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وای باید افغان حکومت ته د خبرو اترو په اړه ټینګ ضمانتونه ورکړل شي.
دا هغه حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي، د طالبانو له خوا نه هم د چراغ سبز وښودل شي، نو په هغه صورت کې وایده کېږي او په آینده کې به د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوم چې نه پیل شي او نه څه نتیجه ورکړي.
د پاکستان ځینې کارپوهان بیا وایي په افغان حکومت کې ځینې کړي له طالبان سره د ممکنه روغې جوړې څخه په ویره کې دي، نو ځکه نه غواړي د عمل کامیاب شي. د پاکستانی فوج په خوانی بریګیډیر اسد محمد خان:
پاکستان خو موجوده قاعده ته دي خبره تر کامیاب دول غواړي، دغه به مسله د طالبانو راخنه مې خو چې پاکستان په فشار باندې مریبا خبر ته تیار شي، حالانکه طالبان په خپل مخې خبره کول نه غواړي، یقین وي نه چې بس مونږ جنگ وکړي د مسله به راوي نشته. په مسله سره د افغانستان راخنه، افغانستان کې زنه فرقې نه غواړي، دغه د استخبارات او پښتانه دي زیات څه ډېر مهم وزارتونه او دغه چې کوم به غوډي هغه نیولې دي، نو خو دا طالب خو وایي زه د پښتون دغه ما نماینده یم کنه، داخله خو به زه پریدي کنه، یعنې زه نه برخه خو پریدي کنه.
که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د سولې په خبرو اترو کې د اسلام آباد مخلصتیا تر پښتنې لاندې نه راولي، خو ریپورټونه وایي کابل پر پاکستان د پخوا په شان باور نه کوي. په کابل کې مېشت شخړې او سولې د مطالعاتي مرکز څېړونکي حکمت اعظمي هم دې طرف ته اشاره کوي:
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخه پالیسی په سولې کې کوي، هغه څنګه؟ هغه دا دی چې پاکستان به طالبان په دوه ډلو په کاسته ویشل دي، چې یو د اختر محمد منصور ډله ده چې مشر کړی دی امیر المؤمنین دی او دغه مخالفین دي، مګر په اصل کې د دواړو طرفداري کوي، دواړه تر اوسه هم حمایت کوي. نو د وخت په تیرېدو سره شاید اختر محمد منصور افغانستان دولت ته پیشنهاد کړي چې دا د امیر المؤمنین د طالبانو عمومي مشر مشتاته حاضر کړی دی ستاسو رسول وکړي، مګر هغه بل مخالفه ډله چې جنگ دوام غواړي هغه به هم په سپورټ وي.
که څه هم د افغانستان او پاکستان پر یو بل بې باوري د سولې په عمل کې یو مهم خنډ بلل کېږي، خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې د امریکا، چین او نورو هیوادونو رسمي شمول او ضمانت شایي د سولې عمل کې پریکړنده رول ولوبوي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوردونکو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاذي وایي دوی په کورما کې د انفارمیشن ټکنالوژي پونتون لپاره ځمکه اخیستي، خو وسله وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ودانۍ جوړولو لپاره د ورته ژر تر ژره پیسې ورکړي. احمد الله معلومات راکوي.
د کورمی ایجنسی سره تعلق لرونکي سېنېټر سجاد توري مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا منتخب غړي په دې خبره متفق شوی وو چې فاټا یونیورسيټي به په نیم قبایلی سیمه در ادم خیل، میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی او انفارمیشن ټکنالوژي یا آی ټی یونیورسيټي به په کورمی ایجنسی کې جوړول شي، او دغه لړکی په پاړه چنار کې د یاد یونیورسيټي لپاره 200 اکر ځمکه واخستې شو. نو موږ زیاته کړه
تقریبا 6 کروڑ روپے سالو کني تقسیم کې حکم د لینڈ اونر هو، او دا افر کورم پر چنار او د شلوزان په منځ روډ باندې موخصې دي، دا تقریبا 200 اکر ځمکه ده، او پرایم منسټر سره خبره په کوو دي باندې چې پرند مقصد دي پیری.
د یادونه دا چې په کال 2009 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قبایلی سیمو لپاره د فاټا یونیورسيټي سره سره د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي منځوري ورکړې و، خو شپږ کاله تیرې دو باوجود تر اوسه پورې په دې تعلیمي ادارو کار شروع نه کړی شو. مشال ریډیو چې کله د قومي اسمبلی منتخب غړي جمال الدین نه تپوسو کړو چې تر اوسه ولې د تعلیمي ادارو په جوړولو کار شروع نکړې شو، نو په جواب کې نوموړی وایي
په دې کې خود مونږ اواز خپل ته خفوزاتي بجاور تا دا کار ول لا په کار را چې نور جن سه سره به باندې مشاورت شو وایي پاتې شو دې یو څه خبره شي آیا حکومت به باندې کار وکړ کنه وکم موږ خبره سره کړی و چې ول دا کار نه شروع کیږي، په یو طرف وایي چې قبایل ډېر محب وطن دي، په بل طرف باندې چې قبایل وکړ کوم څه کیږي کنه دا ډېر زیاتې دي کنه، په درو سره به یې رښتې لپاره هیڅ پرشرف نه ده شوی.
په پیښور کې استاس او د تعلیمی چارو تجزیه کار شیر عالم شینواری نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د دې تعلیمی ادارو په جوړولو کې لوی خندان څه دي؟
پټ نظام بنیادی طور سره ټول نه لوی رکاوټ دي، ځکه چې پټ د پیس ایشو دا د لا ان اورډر مسله دا، آی ڈی پیز مسله نو دا مسلو سره هم ډیر خلک مخامخ دي. مطلب دا چې یو نظام یو ډانچه لرو نه بنیادی طور سره هغه ته په وخت باندې اپروچ وکړل شي او خبره حل شي. په کومه علاقو کې پیس وینې په کار دي چې ګورنمنت په دې کې د سیو والی صدر څخه د بل سیو والی دا سیاسي کوڅونه چې تعلق یې نیمشته او سره په کې آئنده فائدہ ده. په دې خبرو کې چې دا چې کوم پروجیکټس التراشی تعلیم نظام بحال شي، کئی طریقې سره یې بچی جوړ شي، کالجز جوړ شي، میډیکل او انجینئرنګ دا ټول سیزن راشي، یو انفراستراکچر باقاعده بحال شي. زه فکر کوم چې آئنده به پارت شکل بدلیږي.
شیر عالم شینواری زیات کړه چې د پاکستان په وجود کې د راتللو هم د اتش پیتو نه زیات کلونه وشو، خو په دې موده کې په دې و قبایلی ایجنسو او شپږ اف آرس کې نه خود نړیوال کچ کومه یونیورسيټي جوړه کړې شو، نه میډیکل کالج او نه انجینئرنګ او آی ټی یونیورسيټي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې خیبر پښتو ادبي جرګې غړو له حکومت غیله کړې چې نه ورته دفتر جوړ کړي او نه هم ورسره په ادبي فعالیتونو کې مرسته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې انتظامیه د ورته یو دفتر جوړ کړي. د امیر حمزه خان شینواری په کلتوري ودانه کې د کتابتون پرانستل شي او د هغې سیمې د شاعرانو او ادیبانو ناچاپ آثار د ورته چاپ کړل شي. د قبایلی سیمو چارو دفتر وایند وایي که لیکوالان ورسره اړیکه وکړي نو هرومرو به ورسره مرسته وکړي. فراد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر پختو د بی جرګې غړي وای چې دوی په خیبر جنسای کې د تیری وګدې مودې رئیس ادبی هلې زلي کوي، خو تر اوسه ورسره حکومت سمرستانه د کړې او دوی یو شمېر سانتیاو تاړتیا لري. په دې حق له د خیبر پختو د بی جرګې جنرال سیکرټری پروفیسر تواب شاه مسرور مشال ریډیو توای
موږ سره داسې شاعران په دې خیبر ادبی جرګه کې موجود وي چې داغوی کتابونه چاپ ته ډیر وخت نه منتظر وي، خو مالی مشکلات او پواجا باندې دا ونکړی شو چې خپل کتابونه چاپ کړی شي.
او د یاد جرګي او بل او د دار نه زمينه پر دي د سیمې د شاعرانو د ستونزو په اړه وویل.
شاعران ډیر یو خپل خوې لري، یو ډیر ښه خیال لري د خپل وطن د حفاظت لپاره، د خپل وطن د پرمختګ لپاره چې موږ سره دا مرستې جاری وساتل شي.
او نیا زمينه پر دې زیاته کړه چې د حمزه بابا په کلتوري ودانۍ کې جوړه شوې لایبرری دې پرانستل شي او دې ته دې عمله ورکړل شي. د خیبر جنسۍ د شاعرانو او ادیبانو د غستونزې او غوښتنې مشکله د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله ته وړاندې کړې نو دوی وویل
او بالکل دا غی څه وښنه ده. نو په کار دا چې هغه زمکامي زموږ څخه منځانیه ده، هغه تفصیل کوم مطالبات کی هغه ته هغه وړاندې کی او زموږ د غاټا سیکریټ سره دی هم چې زموږ سپورت اینڈ کلچر کم ډایریکټریټ دی هغه سره دی هم هغه رابطه وکړي. موږ به پوره پوره کوشش کوو چې هغه سره کومک کېدی شي نو موږ به ضرور کوو.
د خیبر پښتو ادبي جرګې غړو وویل چې حکومت ورته پام وکړي او دلته دی د پښتو ادب د پرمختګ لپاره دوی سره مرسته وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس هم ورځو فرخوندی اسد ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې د مشال رادیو نه ساته خبرونو پای شیبې را رسیدلې دي.
تما سرګندېګي د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 25مه د کمی سملې په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 2020 مه ماده د ختم کړي شي او فاټا ته د ملک د نورو سیمو باندې برابر حیثیت ورکړي شي. پرون د سېنات په غونډه کې یو شمېر سېنټرانو د مینا په پیښه د پاکستان او سعودي عرب په حکومتونو سختې نیوکې کړي. په دغه پیښه کې سناسه او اتیا د پاکستان حاجیان مړه شوي او د 500 زیات لا هم لا درکې دي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آئی ای او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده. د پی آئی ای پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنې کوي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په پیښور کې د افغان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ساتل غواړي. افغان خبریالانو په دغه وخت بیا وویل د پاکستان رسنۍ د دوی د هیواد د پیښو ناسم راپورونه خپروي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن کوټې ته تللی، هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو بریدکوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنی ویان عبدالله کریمی مشال ریډیو ته ویلي په دغه نښته کې و افغان سرتېري ټپیان شوي هم دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېمه په روښتون د هوایي برید پلټنې د امریکې نیټو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. امریکا او نیټو د ترکی په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده، او نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساینس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی.
فرخنده اسد و د خبرونو لنډیز سره او لدی سره د مشال راډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. سبب بیا له تاسو سره یو کپر همدو سپو پاتې شوې، نو تقریبا په 29 ثانیو یا سکندونو کې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه واوري. په مخه مخه